سلامونه او درنوي درنو دوستانو ز اجمل اندي مو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې مو ل شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار ل و بجو نه د مخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي دا معمول سره سم نه نه خبرونه هم د سهارنې نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي انستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي بشپړ خبرونه اوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استاد زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي انستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل د ناټو ویاندی اونا لوګیسکو پر خپل ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلی چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوسم لاټړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پاړه معلومات ورکړل د ناټو ویان دي د دې خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانې دوه مخکې په لندن کې وو هلته ل یو شمیر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو پاړه خبرې وکړي ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 10 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان پاکستان ازبکستان اردن او قطر ته سفرونه وکړي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازنه حل لاره ده افغان حکومت ښاغلی مشال د سې شنبې پورز د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغوښت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن بنان ما
خغل احمدی وای پاکستانیانو خپل پوخانی درې څخه شاته وکړ نو زکه په دې اړه لډیرو باسونو او سلام مشورو ورسته مخ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشمې پورس په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري ناسمې تعبیر شوې دي هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې پرون مازیګر په دې سیمه او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته نور زیانونه هم اړولي دي د ویل چې د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالی زیانونو رپورټونه ورکړل شوي د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي له دې مخکې د فاریاب ولای چارواکو ویلي چې د پنجشنبې ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نا رجستر سیم کارتونه یې راټول کړي دي وزارت وایي سایر ځلان د ازادي رادیو ته ویل چې دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شول
په خپل د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستل چې د زرګونه سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړه چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي
خغلی زلان زیاته کړ چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لپاره وټړل شو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوز د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي نتنیاهو پرون د غزې په سرحد کې د اسرایلو یو پوزي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپل سرګندونو کې کسام ویل چې جګړه به ورسته انتخابي خو زیاتې کړې چې د په دې ورسته کې پوز ته امر کړی چې په غزې کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوزي وسایل چمتو کړي فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندې چې اوګد واټن وشتلې شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتغابو چې د تلبیب په شمال کې پر یو کور را پری وته و اسرایلیانو ټاپیان کړل لدی ورسته اسرایلی الوتکو هوایی حمله وکړي او فلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب دزې وکړي د چهارشنبه تر ورځې پنخوتو کې ورسته لاغه کمواله راغی چې حماس د مصر په منځګړی توپ اور بند اعلان کړ اسرایل د غزې په تړنګ کې وضعیت په دقت سره ساري ذکر روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نخټو لومړنۍ کلی زده د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتین ته چې د کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتین اعتراف کړی چې په 2018 کال کې هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید هڅه یې کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي حلقو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکانت ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتین یا د دې جرم په خاطر تر 5 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. ستولتنبرګ له دې پریکړې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناټو د غړو له دې پریکړې سره د ویاړ وربخل شوی. یان ستولتنبرګ په 2014 سم کال کې د ناټو د عمومي شپه توګه په کار پایل وکړ او په پام کې و چې نوموړی به خپل دندې ته تر 2020 کال پورې دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ناټو عمومي شي راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر وکړي. ستولتنبرګ به د دې سفر پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. کانګرس به د ناټو د تاسیس د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړي او همداراز د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به برخه واخلي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې خبرې اترې په جدي مرحلو کې دي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سر مفتش وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا وری چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایلی چې له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته امبرمر صادروي. نوموړي پرون د مایهن د سټیلو د فابریکې او د جنغوزیو د پروسس د فابریکې د پرانستې په غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو مسلو نورې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات به درسره په یو ریپورت کې شریکو. دا بم وری چې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې ده. وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لا غسر غندونو وام خبره و چې وایي د اسرایلو پوز ځارتي په صورت کې د غزي په تړانګ کې پوزي عملیاتو ته چمتو دي. لوی د زور سپانو طبقاتنا مولرو د ژوند رنگونه هم لیاده مباسي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سر مفتش وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړی شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې، سیګار په یو ریپورټ کې همداراس خبرداری ورکوي چې که لسګونه زره ښه روزل شوي او پخو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې د نن عامو خلکو په تېره ښځو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د ریپورټ سیات لا احمد تکل نور.
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړې، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداري ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښت بیا به هم زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولای شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که شاوخوا 15000 وسلوال طالبان په سولېز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو چې د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسیره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یو ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمون غغلا ازادي راډیو نه اوري زمو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجونه د مخم ترو بجو پوری په منځنۍ سبا دول شپګ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي له ترکمنستان سره توافق تر رسیدلې چې د نفتی موادو په مقابل کې به د هیواد تمرمر صادروي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزي د پروسس او بستبندۍ او د وسپونو د ویل کېدو د فابریکو په پرانس خوند کې ول چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له وارددونکو هیواد څخه په صادرونکو هیواد بدل کړي. بلخو د نوې تاسیس شوو فابریکو چارواکو ګوندوي هیوادونو ته د داغملرونکو وسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستبندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانسخونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتی موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده. د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول تر سره وکړو په اساسي توګه.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او اذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې اذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانستل، د چابهار بندر لاله نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان لاله د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي اومده لاملونه دي. د افغان سوداګرو اومده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بلابل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغمه لرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي هغه وایي ولسمشر له لوري د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي او اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
دوستانو، زموږ غلازادۍ راډیو ناوري و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په بدل کې به د هیواد ته مرمر صادر کړي. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د احتمالي معاملې په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د هزاره اقلیت قوم یو غړی داود ناجی په 1990 میلادي کال کې په مزار شریف ښار کې د دغه قوم د ځینو نورو کسانو د عامه وژنې پر مهال محاصل و. د ورځپاڼې په لیکنه ناجی له طالبانو د پټېدو په خاطر د کورنیو له لوري د تونلونو د ایستلو خاطره په یاد لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه وخت څه باندې 2000 ملکیان وژل شوي وو. ورځپاڼه دا هم لیکي ناجی چې اوس 45 کلن دی او د هزارو د یو سیاسي خوځښت مشر دی، له دې ویریږي داسې نه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې یوې معاملې ته د رسیدو او قدرت ته د طالبانو د بیا راتلو په صورت کې عامه وژنه زیاته شي. ناجی او ګڼ نور هزارګان په دې اندېښنه کې دي چې دا خبرې به د سولې پر ځای ظلم او ستم له ځانه سره راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له طالبانو سره هیڅ کومه نهایي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ټینګار کړی داسې وصوله غواړي چې ټول افغانان پکې آرامه ژوند ولري. نیویارک ټایمز د افغانستان د شنونکو د شبکې د مرستیال توماس روتیک په حواله لیکلي اړتیا ده څو طالبان ثابته کړي چې د هزارګانو یا شیاګانو ضد پالیسي نه تعقیبوي. سټارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي د عراق او افغانستان په جنگ کې ګڼ اسکر له سختو ټپونو سره سره بیا هم ژوندي پاتې شوي. په پوځي چارو دا متمرکزه ورځپاڼه په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو د ژوندي پاتې کېدو دلایل په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د وینې د زیاتې بهیدنې د مخنیوي په هدف د خاصو بنداژونو یا په طبي اصطلاح د تورنیکیتونو اول ټاپیانو ته د وینې انتقال او له هوایی لارې د ټاپیانو انتقال هغه عوامل دي چې د ګڼو ټپي اسکرو د تلف کېدو مخه نیولې ده. سټارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې له 2001 کال د 2003 کال تر پایه د ټپي اسکرو له ډلې د ژوندۍ پاتې شویو هغو فیصدي له 240 ته لوړه شوې ده. په عراق کې بیا د ژوندۍ پاتې شویو ټپي اسکرو شمیر له 9% 30% ته پورته شوې. په افغانستان کې لکه چې افغان فوجانو بشپړ امنیتي مسولیت په غاړه واخیست، د بهرنیو نوی ځواکونو په خاصه توګه د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله ډیره کمه شوه. دې خبرې ته څو واره افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله هم اشاره کړې ده. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د معلوماتو په اساس لیکلي له 2001 کال په افغانستان او عراق کې ټول ټال 5400 امریکایي سرتیري وژل شوي او 5503 نور ژوبل دي. ټپیانو ته د عاجل رسیدنې د اقداماتو د ښه عملي کېدو په خاطر سټارز اند سترایپس لیکي 1500 عسکر په افغانستان او څه باندې 2000 عسکر هم په عراق کې له تلف کېدو ژغورل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د سکالرشپونو د شفافیت په خاطر باندې او په تحصیلي بورسونو کې د شفافیت د راتلو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړه. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډکې کړي. د خان محمد سند په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
محمد امین نومه محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسي په خاطر د فساد او روابطو لامل اندېښمند او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د د په خبره په بهر کې تحصیل کول یو هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیا نه نور
ډیرې بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډیرې بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې له چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغو بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له اندېښنو ترڅنګ ځینې نور هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کیدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډیری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلی کېدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره وروسته لدی څوک ادعا نسی کولای او یه حق اوازه چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم له مخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کرنې او مالداري وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د کرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کېنول. په دې اړه به د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل واورو چې د نیالګیو د کېنولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کېنولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کېنولو په هدف هڅې تیزی شوې. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبرې کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري. د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کېنول. د نیالګیو د کېنولو په دغو مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وام اوریدل چې په کابل کې د کرغې په سیمه کې د نیالګیو کېنولو کمپاین ترسره شو. اوس به له کابل څخه د سیمې او نړۍ به موضوع ته ورشو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي. احمد تکل جزئیات لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خوای پورسته یو څورزو کې پاوڅ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایت چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی وو، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنه کړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابی په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرائیلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرائیلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرائیلو خواته وخوځېدل څو د اسرائیلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړې. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضیه مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ وکړي، نو ښایي فلسطینیان له